السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلی. پیل د سات په خبرونو کو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوی پر خاوره د امریکا تر بریدونو وروسته ویلي ایران د خپل دفاع په خاطر ټول غوراوي په لاس کې لري. عباس عراقچی پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر دغه برید بے شرمانه بللی او ویلي دي چې تلپاتې عواقب به ولري. د دې سره هممهاله د اسرائیل پوځ ویلي چې ایران د امریکا له برید وروسته د دوی خوا ته توغندي وروشتلې دي. په تل ابیب کې د خطر زنګ وهل شوی دی او راپورونه وایي چې په بیت المقدس کې د توچ او د نو غږونه اورېدل شوي دي. پر اسرائیل د ایران د ننننیو بریدونو د زیان په اړه لاس نه دی ویل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه د فوردو، نتانس او اصفهان اټومي تاسیسات ویشتي او له منځه یې وړي دي. ټرمپ تر دغو بریدونو وروسته خپل ولس ته په وینا کې ویل که ایران سوله ونه کړي نور هدفونه به یې هم ورته وولي. ټرمپ وویل چې دغه بریدونه د اسرائیل په همکارۍ ترسره شوي دي. پر ایران د امریکا دغو بریدونو غبرګونونه هم پارولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ننګه کړې د ټرمپ دغه اقدام ستایلی، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش بیا په سیمه کې د ناندریو او کړکېچ زیاتوالي ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د ګډوډیو مخه باید ونیول شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لید کاتب په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو 500 غونډې څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی له خپل سوریایي سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې او ګاون هیوادونو له طالبانو سره تعامل لري، خو تر اوسه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پای ته له پاکستان خپل هیواد ته د 15,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار، زده کړو او په عام ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. او بلاروس د ازادي راډیو د پخواني خبریال ایهار کرانی په ګډون 14 زندانیان آزاد کړي دي. د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دغه پخواني خبریال 2023 کال کې نیول شوی و چې لامل سیاسي انګیزه بلل شوې ده. د زندانیانو د خوشی کېدو دغه معاملې د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ ترسره شوې ده. د ازادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د چاره کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هڅو ستاینه کړې. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیتوانیا د حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې ده. یو بل را خوشی شوی زندانی د بلاروس د سیاسي مخالفینو یو نومان سیارهی تخانوفسکی دی. تخانوفسکی 2003 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیزه مبارزه وکړي. په بلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان ونیول شول چې 2003 کال ټاکنو کې د دغه هیواد د واکمن الکساندر لوکاشینکو د بریا په ضد اعتراضونه وشول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن د ایم چې تاسو ټول قدرمن نه پروز کون کی براترو غوړو صحتمند او سیری او د صحت جامې بوم پتنوي خو راغوللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول بوهیږي نن ورځ مرسته سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو راو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات معلومات تر لاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو افغان زړور اتله مېرمن پیژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جواب ګلالي زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول، ډیر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلی غړی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلی یو غړی یا هم اشتراک کوونکی ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږز د کون کو زکیه خو د دادی د افغان شوزل لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیه خو د دادی یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزل لپاره د مقاومت مبارزه یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږز د کون کو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خو د دادی پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرې شو درې دی. مېرمن زکیه خو د دادی یادونه کړې ده زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیه خو د دادی دا یادونه وکړه چې زه دلته یم تر څو دا وشیم که څه هم افغاني مېرمنې مالیات لري که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خو روز د کون کول ولو چې مېرمن زکیه خو د دادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خو د دادی د ژوند درسونه درنو خو روز د کون کو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خو د دادی د ژوند درسونه بلو چې مېرمن زکیه خو د دادی د خپل ژوند څخه کومي تجربې حاصل کړې دي. لومړی محدودیتونه د ارادې لپاره هند نه دي. مېرمن زکیه خو د دادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنې مېرمن زکیه خو د دادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنې هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام مېرمن زکیه خو د دادی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خو د دادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خو د دادی ټولو شوزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړل چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولای سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولای سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولای سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز سوو سمو زده کړل او مهم نکات یې سوه، او هم چې نن د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چې نن د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای او احترامات مې ومني کدر مون او درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع کوم په ترمی درنو غل لیز زکون کول که څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژن او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو، لکه څنګه چې پتیرو لستون کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هیواد افغانستان زړهوري کارم افغانې غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو، او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی شکردخت جعفری څوک و، اثر او شخصیت و، کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی، او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي، هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکراله. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله. د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پروګرام دی باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته د الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې د الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې. شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نموړی وشدل چې کوي اراده هر ډول ستونزه ستونزي ماتولای شي. یعنی نموړی د ټولو مرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا سرګند کړل چې هر ډول ستونزي په مقابل کې د انسان کوي هوډ او اراده کولای شي هغه ستونزي او مشکلات لمنځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخت جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو ده چې شکردخ جعفری څوک وه. دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي. دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. هیله د چیرو خو جوړ وي استه وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې وسی په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي، تر څو وکولای سو په صحیح او ښه ډول سره خپله غصه مدیریت کړو او کنټرول یې کړو، او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي، یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي، یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو، وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي، یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کوم اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ. د غصه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو نسب خبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنې، وی منې، او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره تور سوي څو ثانیې خپل اسا وساتي، بیا ورسته پارا مسره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره تور سوي ژور سا واخلي، چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو پاکله شپو حوالري او خپل احساسات په شډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهنی تمرکز فعالیتونه سره ورسوي، هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ. یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه پاړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیستې و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکولو هڅه وکړي، چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار کموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزن چاري سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د غوسه څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کړئ، په شډول سره مو مدیریت کړئ، دا به موږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي، مګر مقابل کس غصه را وپاروي، د هغه قهر را وپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي، یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وو یا دغه اړیکه په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړي، ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي، چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې دلته یادونه ځنه وکړه تاسو هغه لښونه عملي کوي هغه لارې چارې وکاروي تر څو تاسو وکولای شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حکله لیکي. هر وخت تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکي، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودي تاسو خپل دغه احساس ولیکي. بیا وروسته څو پوښتنه تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل څه شي، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و، کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړ یا عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ. دغه پوښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کړئ هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ. بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل څه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نام سلامونه ونې کې هلی میو منی درنه ستونکو هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځ لوسته هله د چتل په څیر نن ورځ هم د لوسره خريني شی بر سره مل اوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بلا بل دي، یعنی مختلف لاملونه ست، مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دا خفګان مالی مثلا د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند یو بدلون لعمل د خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ساسي په وجود کې دي، مثلا د وینې کمواله کې دایسي پتا سي کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانه تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کم وي، تاسو به انرژي یا نسی کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملای، نسي تحمل کولای، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي، یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي، یا به خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نور ډیری شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کچیر دوامه کې، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادقه اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې هغه تاسو ورځ درشه کړي. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا لامل تاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سره ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان د دغه منفي احساس تاسو درملنه وکي تدوی وکي تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي په ژوند کې سکون او آرامتیا تر لاسه کړئ. راځو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لري کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفا دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د ناکامۍ کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چارې.
دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے زما سرس پر لے استا